The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو, زه بختیار ساحل یم او د لوبو له میدانه اونیزه سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ, د افغانستان او زیمبابوې لومړۍ ورځنۍ سیالي د ورخت له امله بشپړه نه شوه او په دوو نورو سیالیو کې هم د ورخت امکان ښودل شوی دی. د زیمبابوې پر وړاندې دوو ټیسټ سیالیو ته 19 کسیز افغان لوبډله اعلان شوه. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ پنځمه اونۍ هم بشپړه شوه. کومه لوبډله مخکښه ده؟ هندوستان له آسټرالیا سره درېیمه ټیسټ سیالي برابره کړه او په دې سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتلې. پاکستان د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ سویلي افریقا ته وبایلله, خو لومړۍ ورځنۍ لوبه یې ترې ګټلې. روانه اونۍ د کرکټ دوو مشهورو ستورو له نړیوال او ټیسټ کرکټ تقاعد اخیستی دی او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به د ځانګړې مرکې په برخه کې د کرکټ له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي سره د افغانستان او زیمبابوې په ترسره شویو روانو راتلونکو لوبو مرکه واورئ. هغه په دې مرکه کې د افغانستان او زیمبابوې د لوبډلو پرتلنه هم کړې ده. د نویو ځوانانو په لوبو غږېدلی, د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د هوا حالات یې بیان کړي او په ټیسټ لوبډله یې د خلکو د نیوکو ځوابونه هم ویلي دي. ملتیا مو وکړئ. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د ډسمبر په 18 نیټه د زیمبابوې په پلازمېنې حرارې کې پیل شوه. لومړۍ ورځنۍ سیالي د ورخت له امله ډېره ځنډېدلې وه, خو بلاخره د 28 اورونو د لوبولو پریکړه وشوه. افغان لوبډلې پچه وګټله, خو زیمبابوې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. په دې لوبه کې زیمبابوې 9.2 اورونه ولوبول, 44 منډې وکړې او 15 وکټې یې له لاسه ورکړې. د افغانستان په توپ اچونکو کې عظمت الله عمرزي 4 او علامه محمد غزنفر یوه وکټ واخیسته, خو یو وار بیا شدید ورخت د لوبې د ترسراوي اجازه ورنه کړه او په دې سره دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده. په دې سیالۍ کې رحمت الله ګربز نه و, دغه پر ځای باندې عبدالمالک لوبو ته راستون شوی و او د افغانستان بل اوپنر صدیق الله اتلو اکرام علي خیل پکې د وکټ ساتونکي لوبغاړي په توګه دنده ترسره کوله. دواړه لوبډلې به دویمه ورځنۍ سیالي د ډسمبر په 19 او درېیمه د ډسمبر په 21 نیټه ترسره کړي. خو د زیمبابوې له حرارې څخه د هوا حالات وایي چې امکان د دې لیدل کېږي چې په راتلونکو دوو سیالیو کې هم ورخت وي. بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دوو ټیسټ سیالیو لپاره هم لوبډله اعلان کړې ده. د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې به تر یو ورځنیو سیالیو وروسته د ډسمبر په 24 نیټه لومړۍ ټیسټ سیالي پیل کړي او د جنوري په 2 نیټه به دویمه ټیسټ سیالي پیل کړي. افغان کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره 19 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده او د دې ترڅنګ یې 3 اضافي یا احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې اعلان شوي لوبغاړي تر ډیره پورې په وروستي فرست کلاس سیالیو کې خزلې دلی دي, نو له هماغې مخې انتخاب شوي دي. په دې لوبډله کې حشمت الله شهیدی, رحمت شاه, صدیق الله اتل, ریاض حسن, عبدالمالک, بیر شاه محبوب, افسر زازای, اکرام علی خیل, عظمت الله عمرزی, ضیاء الرحمن اکبر, ظاهر خان, راشد خان, یمین احمد زی, نوید زدران او فرید احمد ملک پخوانی لوبغاړي دي چې غوره شوي دي. د لومړي ځل لپاره عصمت عالم چې د تیر فرسټ کلاس مخکښ بډه جوړوونکی و هم دې لوبو ته انتخاب شوی دی. همدارنګه ظاهر شهزاد چې په فرسټ کلاس سیالیو کې تر سلو زیاتې وکټې اخیستې دي هم انتخاب شوی دی, او بشیر احمد چې ځوان لوبغاړی دی او په تیر فرسټ کلاس سیالیو کې مخکښ وکټ اخیستونکی و هم لوبو ته غوره شوی دی. دغه راز ناصر جمال, ضیاء الرحمن شریفي او ابراهیم عبدالرحیم زی بیا په احتیاطي لوبغاړو کې انتخاب شوي دي. که څه هم په اعلان شوي لوبډله کې د شاهد الله کمال نو خو وروسته کرکټ بورډ لیکلی دی چې د هغه د ویزې ستونزه وه او د ویزې ستونزې تر حل وروسته هغه هم زیمبابوې ته لیږل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې د مشر احمد شاه سلیمان خیر له قوله لیکلي دي یادو لوبغاړو ته د هیواد دننه ننګرهار کې تمریناتي کمپونه تنظیم شوي وو او دغه راز یې ویلي دي چې د کورني کرکټ په فرسټ کلاس سیالیو کې ځلیدلي لوبغاړي هم په نوملړ کې شامل کړي دي.
د اتحاد اورانی
د بلال ملګرو سره ناسم بس یو ورځ را باندې پانو چې بل سګرټ باندې وهله سګرټ ان څه خراب خراب چرس خو نه شیشې ته ختم
دي ځان مې چې وړي کې وي کمزور امي هغه مستنش موهله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوهیدم چې دا چرس اتحاد هم لري
اتحاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
اوس له کرکټ ورزو د فوټبال ډګرونو ته. د افغانستان په هرات ولایت کې د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو سیالۍ جریان لري. په دې سیالیو کې تر دې د مهارې لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې دي او مخکښه لوبډلې د ابو مسلم لوبډله ده. ابو مسلم لوبډلې 15 سیالۍ کړې دي او 15 واړې ګټلې دي. همدارنګه اټک انرژي هم په 15 کې 15 سیالۍ ګټلې دي. سرخ پوشان بیا څلور سیالۍ ګټلې دي. موج ساحل هم څلور, دغه راز صرافان هرات څلور, استقلال کابل څلور, عدالت فرا څلور سیالۍ کړې دي خو هیڅ سیالي نه ده ګټلې. دغه راز خراسان فاریاب, جوانان پیروزی, سرسبی اشلر, خدیم اف سی او اینو میډی هم تر دې دمه خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ اوس په سوداګریزه بڑه ترسره کیږي چې اکثره لوبډلې پلورل شوې دي او د لوبډلو د مسولینو په نومونو نیومغل شوي. دا ویل ده چې د فوټبال د اتلانو لیگ به څو اونۍ په هرات ولایت کې دوام ولري.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د هند او استرالیا ټیسټ لوبلړۍ. هندستان د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته د رسیدو هیلې هلته ژوندې وساتلې کله چې اکاش دیپ څلوریزه ووهله او خپل لوبډلۍ له فالوان بچ کړه. دا داسې شیبه وه چې د هند نه لوبغاړي سوځېدلي وو او استرالیا ته یوازې د یوې بلې ویکټې د غورځولو چانس و چې هند یو وار بیا فالوان ته بوزي او په دې سره د دغه ټیسټ لوبې د ګټلو چانسونه ترلاسه کړي. خو کله چې هند له فالوان وژغورل شو د هند روزونکو او لوبغاړو د دې مورال ترلاسه کړ چې دغه سیالي کنه شي ګټلې نو مساوي به کړي. همدغسې وشول, دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده او په دې سره هند ته د دې چانس ورغی چې د استرالیا پر وړاندې د راتلونکو دوو ټیسټ لوبو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي. په درېمې ټیسټ سیالۍ کې هم ټریویس هیډ د لوبې غوره لوبغاړی و. استرالیا چې لومړۍ پاړۍ لوبولې وه 445 منډې کړې وې او په دې پاړۍ کې ټریویس هیډ استرالیا ته 125 او سټیف سمیت بیا 101 منډې کړې وې. هند ته په توپ اچونه کې جسپریت بومراه شپږ لوبغاړي وسوځول. هند لوبډلې خپله لومړۍ پاړۍ د نور کله په شان یو وار بیا کمزورې ترسره کړه. یوازې کیل راهول 43 او رویندرا جدیجا 10 منډې وکړې خو د آکاش دیپ 10 چټکو منډو هند له ماتې ژغورلې ده. په دې پاړۍ کې آسټرالیا ته پاټ کمنس 4 او مچل سټاک 3 لوبغاړي وسوځول. په دویمې پاړۍ کې چې د لوبې 15 ورځ وه آسټرالیا په 90 منډو و لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره یې دغه پاړۍ نوره ونه غځوله. آسټرالیا چې هند ته د 215 منډو ټارګټ ورکړی و خو د لوبې ډېرې وروستۍ او کمې شیبې پاتې وې چې په دې سره آسټرالیا هند ته یوازې 2.1 اور ترسره کړ او هند اته منډې وکړې خو دغه لوبه نوره ونه غځول شوه او په دې سره بې پایلې پای ته ورسول شوه. د دې لوبلړۍ په لومړۍ سیالۍ کې هند آسټرالیا ته ماتې ورکړې وه خو دویمه سیالي بیا آسټرالیا د 10 ویکټو په توپیر ګټلې وه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. څلورمه ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 25 نیټه په میلبرن او وروستۍ ټیسټ سیالي به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه د آسترالیا په سیډنی لوبغالو کې پیل شي.
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
ورسته لاغې چې د سویلی افریقا لوبډلې پاکستان ته د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د یورزنیو سیالیو د لوبلړۍ لومړۍ لوبه پاکستان د 3 وکټو په توپیر وګټله. د ډسمبر په 12 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د 3 لوبلړیو لړۍ پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې ساوت افریقا لومړۍ توپ وهنه وکړه او د 240 منډو هدف یې وټاکه. په دې لوبه کې ساوت افریقا ته هنریک کلاسن 6 منډې وکړې. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې سلمان علی آغا 4 لوبغاړي وسوځول. پاکستان که څه هم د دې لوبې د ګټلو لپاره ښه پیل کړی خو په منځ کې ځینې لوبغاړي زر وسوځېدل، خو بیا یې هم وشکړی چې د لوبې په وروستي اوور کې هدف پوره کړي او په دې سره دا سیالي وګټي. پاکستان د سیم ایوب 109 منډې وکړې او سلمان علی آغا 2 سوځېدلې منډې وکړې. سویلي افریقا ته کګي سوراباډا 2 او باټمن هم 2 لوبغاړي وسوځول. په پلار کې د شدواړه لوبډلې 2 نورې سیالۍ د ډسمبر په 12 او 22 نیټه ترسره کړې. وروسته له هغې چې د هند او آسترالیا ترمنځ 3ما ټیسټ سیالي په مساوي ډول پای ته ورسېده، د هند مخکښ لوبغاړي رویچندرن اشوین په یو ناڅاپي ډول له نړیوال کرکټ استعفا اعلان کړه. اشوین چې په یاد سیالۍ کې 9 لوبېدلی خو هغه اعلان وکړ چې نه غواړي تر دې وروسته د هند لپاره نور نړیوال کرکټ ترسره کړي. 38 کلن اشوین چې له 1 ټیسټ سیالیو کې د هند لپاره لوبېدلی دی، 200 پاڼۍ کړي دي او په 2 سیالیو کې 500 وکټې اخیستي دي. دغه راز یې په 1 شپاړس یورزنیو سیالیو کې 1 شپږ 50 او په 15 شلوریزو سیالیو کې 2 اویا وکټې ترلاسه کړې دي. هغه په 340 تجارتي شلوریزو سیالیو کې بیا 310 وکټې اخیستي. همدارنګه رویچندر اشوین په 292 فرسٹ کلاس سیالیو کې 179 وکټې اخیستي دي. اشوین چې د یو آل راؤنډر رول یې ترسره کاوه، 1 شپږ ټیسټ سیالیو کې 3503 منډې کړې دي چې 6 سلیزې پکې شاملې دي. هغه په یو ورځنیو او شلوریزو سیالیو کې سلیزه نه ده وهلې خو په یو ورځنیو سیالیو کې یوازې 1.5 سلیزه لري. بل لور ته له نړیوال کرکټ د لاس په سر کېدو په دې بهیر کې د نیوزیلینډ د ټیسټ لوبو لوبډل مشر تیم ساوتی هم کرکټ استعفا وکړه. 6 کلن تیم ساوتی د انګلستان پر وړاندې په وروستۍ ټیسټ لوبه کې چې یاد سیالي وګټله وویل چې نور نه غواړي ټیسټ کرکټ وکړي. تیم ساوتی په 1 ټیسټ میچونو کې 203 پاڼۍ ترسره کړې دي او د یو چټک توپ اچوونکي په توګه 391 وکټې اخیستې وې. هغه دغه راز په همدومره سیالیو کې 2245 منډې هم کړې وې چې 9 سلیزې هم وهلې وې.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې راځو ځانګړې مرکه در تخپرو. زموږ د دې ونې د مرکه میلمه فرهاد فدایی دی، نور په مرکه کې ووري.
فدایی صاحب ستړی مشي خبرونه ته. د زیمبابوې پر وړاندې په شلوریزو سیالیو کې هم افغان لوبډلې په اسانۍ سره بریاوې ونه ګټلې، زیمبابوې پیاوړې شوې وه. که افغان لوبډله کې د نویو ځوانانو راتګ زیمبابوې ته د ښو مقابلو چانس ورکړی و؟
د زیمبابوې په خلاف په شلوریزو سیالیو کې د زیمبابوې د ښه کارکردګۍ دلیل داسې کتلی شو چې اول خو زه فکر کوم په اوله لوبه کې افغانستان شاید لا د سفر ستړی و او غومره ایفرټ او څومره فل ګیمس باید افغانستان کړی وای وی نشو کړی، نو د هغې له وجې نه هم موږ هغه اوله لوبه وبایلله. بېرته افغانستان ډېر ښه قوي کمبیک وکړ، خو خبره دا ده چې دا هم د زیمبابوې هوم کنډیشنز دي او پچونه خپله تبه جوړي او د فائنل د لوبې وکټ خو بیخي ډېره سخته وله. تاسو کتل چې بال پکې یو راجي کېده یو بیخي پکې ټیټ پاتې کېده. نو زه فکر کوم چې افغانستان حالاتو ته کتلو سره یا د شرایطو په نظر کې نیولو سره بیا هم افغانستان ښه لوبه کړې ده، خو په ضمن کې افغانستان د زیمبابوې سره د شلوریزو سیالیو دغه لوبلړۍ ته د تجربې له نظره هم کتل، نو هم هغه یو څه ازمایښتونه چې سړی کوي نو دا خطر په ځان منی چې ګواکې حتی کېدای شي زه بیخي لوبه ونه ګټم. او هغه دا اوس افغانستان د دریم پوزیشن او د څلورم پوزیشن لپاره لوبغاړي پیدا کول، په ځانګړي توګه باندې څلورم پوزیشن باندې افغانستان هغه د میډل آرډر تشه غوښتله چې ډکه کیسې مخکې سیالیو کې ډېرو ته پام سوی وو. او په ضمن کې په سر کې د نوي ځوان راتګ د صدیق الله اتل راتګ نو خامخا تر څو سه هغه انټرنیشنل کرکټ کې خپل ځای پیدا کړي او تر څو سه د هغه پرشر کمیږي نو خامخا خلک وخت ونیسي. نو د دې سوال په جواب کې چې آیا افغانستان خلوبه ونه کړو یا زیمبابوې پیاوړې شوی وله، زه فکر کوم چې زیمبابوې هم پیاوړې ده، خپل هم کنډیشنز کې ده، ډېر ښه پیاوړي لوبغاړي ورسره شته، ښه کرکټ کوي، مثلا براین بنټ ښه کرکټ کوي، ډیون مایر سي په شلو ورځو سیالیو کې ون ډاون راته ښه بیټسمین ده، بل دوی دغه اوپننګ پیر سدا مارومانی او براین بنټ دوی په پاور پلی کې ډېر ښه زلوور کرکټ کوي او اکثره هغه د میډل آرډر پرشر د میډل اوورونو پرشر په خپل میډل آرډر باندې کموي. نو په ټوله کې که چېرته وګورئ زما په نظر سي دغه دلایل کېدلی شي.
ولیدل شول چې د ګربز او ابراهیم ځدران جوړه په سیالیو کې ډېر اغیز لري، د ابراهیم په نشتون کې ګربز ستونزې ګالي، دې مسلې ته په کوم نظر ګورئ؟
ګورئ، دې کې شک نشته چې د ابراهیم ځدران او د رحمان الله ګربز ترمنځ دغه د پایل جوړه چې د افغانستان د شلو ورځو سیالیو او د یوروزنیو سیالیو لپاره جوړه شوې ده واقعا ډېر اغیزمنه ده. او د دې هغه تاثیرات که چېرته مونږ او تاسو غواړو وګورو نو ارقام مونږ ته دا خبره ثابتوي چې څو څو ځلې دوی د سلو منډو نه زیاته پاڼۍ مخته وړې ده او حتی د 200 منډو څخه یې پورته په یوروزنیو سیالیو کې 2 ځلې دوی پاڼۍ مخته وړې چې 200 څخه پورته منډې دوی په یوروزنیو سیالیو کې د پاکستان او همدارنګه د بنګلاديش په مقابل کې کړې دي. بیا په شلو ورځو سیالیو کې هم د نړیوال جام مونږ وکړه چې څو څو ځلې د سلو منډو نه ډېره پاڼۍ وکړل، نو دوی ترمنځ یو ډېره ښه کیمستري ده. او بیا دوی د کرکټ یو ډېر غټه ځانګړتیا دا ده چې دوی ډېر کوک دی، رننګ بټوین د وکټ دوی ډېر ښه ده او دغه کمبینیشن او کیمستري دوی دومره ښه جوړه ده چې کله یو نفر کال کوي بل دی په کال باندې اجل ورپسې ورځي نو هغه مس کمیونیکیشن ډېر کم کیږي. خدا دې مهره نه سي ابراهیم ځدران په نشتون کې رحمان الله ګربز دغه ریکارډ سي اته سلیزې وي او د دروس کلنې په عمر کې سي ډېر وړکای عمر ده د دغه غټ مایلسټون لاسته راوړ یا دغه ډېر غټ لاسته راوړنه راسته راوړل چې مثلا په دې کټګوري کې سچن تندولکر ده یا بابر اعظم ده یا دغسې که تاسو وګورئ نو هغه وخت د سره ابراهیم ځدران نو هغه وخت سره د پایل نوی لوبغاړي ورسره تلل، مثلا ریاض حسن یو څو لوبې وکړلې، عبدالمالک ته چانس ورکړی سو، صدیق قتل ورسره راغی. نو ګربز په دې وخت کې هم خپل کرکټ کړی ده، سیالۍ یې هم مخته وړي دي او دا د ګربز کرکټ ده چې هغه تیزه لوبه کوي او د تیز لوبې په نتیجه کې اکثره وخت خپل وکټ د سیم کېږي چې د لاسه ورکي، خو بیا اکثره دا هم کېږي چې دی په مخالف لوبډلې باندې پرشر اچوي او د افغانستان لپاره د بریا سبب کېږي. نو خامخا د ابراهیم او د ګربز جوړه خو ډېره ښه ده د افغانستان لپاره، خو په نشتون کې هم زه فکر کوم چې ګربز خپل کارکردگی کړی ده او ښه کرکټ یې کړی.
په دوی ځوانانو کې صدیق قتل او زبید اکبری ته سترګې وي، ولې خو نه ځلېدل؟
زه فکر کوم چې په یو یا دوه سیالیو باندې د چهار ځوانه به لږه ګرانه وي جناب صاحب صاحب، خو صدیق قتل هغه کوم شاټونه چې ووهل اگر چې ډېرې لږې منډې وکړلې خو ښه کرکټ یې وکړ. وکټ لږه نابلده وه، دی دی سره وکټ سره لږ نابلد و، مثلا هغه یو میچ کې سیده لږ څه سکور وکړ، یو څو څلوریزې وهلې، بیا په کور کې کیچ څه د سره ما خبرې وکړلې، دوی ویلې ما په خیال چې باونس به لږ راجک سي خو هغه بال لږ کېناسته، دې لپاره چې کله دی ور هغه ډرایو وکړه بیټ مخه خلاصه کړه نو هغه صرف د کور فیلډر ته کیچ شو، داسې نه شو چې هغه اوچت لاړ سي یو څلوریزه پرې راسي. نو دا ښکته چې دی خپل کرکټ کوي او د نړیوال کرکټ فشار یې خامخا د ایمرجنګ نه د نړیوال سټیج ته راتګ او د دې خپل یو فشار ته په ده باندې څومره چې دی به ډېر وخت تېرېږي هغومره به دی انشاءالله عادي کېږي. دا یو واقعیت ده چې دی د افغانستان لپاره یو ډېر غټ کرکټر کېدلی شي انشاءالله. د ده په کرکټ کې ټول نه غټه ځانګړتیا دا ده چې دی ډېر مینټل ټفنس ډېر ښه لري، لکه ذهني لحاظه ماشاءالله ډېر پیاوړی ده او موږ وکتل چې په ایمرجنګ لوبو کې د افغانستان لپاره د بریا سبب شو. زبید اکبری بیچاره صرف دو لوبي وکړلې. اوله لوبه کې د ایران اوټس نو په غیبان دي د قضاوت کول بل ګراني، او په دوه لوبه کې وکټ ډیره ګرانه و او ان ایون باونس وکړي. نو هغه د سی وکټي سی په وکټ باندې دي ډیر خبرس مینان هم کله کله رنځونه نشي کولای. بیا زوبای باندې خو د انټرنیشنل کرکټ فشار به مو، نو زه فکر کوم چې بیا هم نه هیلي کېدل صحیح نه دي، او ان شاء الله دې ته باید سرګي په لاره اوسو، او دا ښه ده چې افغانستان کرکټ دا په نظر کې لري چې د ځوانانو ته په مسلسل شکل باندې فرصت ورکړي شي. ان شاء الله
د ورځنیو سیالیو پیل خو خو ورخ سیالي خراب کړه. لومړی راته د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د آب و هوا کیسه وکړه.
متاسفانه چې د آب و هوا حالات دلته ډېر ښه نه دي، داسې ویل کېږي چې دغلته سایکلون راغلی ده، او سایکلون د سیدس د نورو هیوادونو نه د افریقایي هیوادونو لخوا سم دغه طوفان را روان ده، او باران به مسلسل شکل باندې، او د سایکلون یوه ځانګړتیا ده داسې باران تیب سي، نو ټول ورځ باران وي، داسې نه سي یو دفعه تیز باران وشي او بیا ځدي باران ودرېږي. نن ورځ ښه ده، نن باران نشته خو موسم ډېر مزهدار ده، خو سبا ته بیا یو څه د ورخت وړاندوینه شوې ده، غیب الله پوهیږي، خو متاسفانه داسې ښکاري چې کیدای شي لږ څه د موسم له وجې لوبې تر اغېز لاندې راشي. واقعا چې په اوله لوبه کې ورخت سیالۍ خرابه کړه، خو عظمت په کې خپل د کریر بیسټ فیګرز واخیستل، څلور وکټې واخیستې، سلام اتلس منډې ورکړلې، نو د ده دغه کانفیډنس د موږ د راتلونکو سیالیو لپاره، او په ځانګړې توګه د ټیسټ لپاره چې دی د ټیسټ سیالیو برخه هم ده، انشاءالله افغان سي ګټه لري. انشاءالله
په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان اوپنران بدل دي، عبدالمالک او صدیق قتل د مسؤلیت ته راغلي دي. د دې دواړو ځوانانو لپاره مسؤلیت څومره متوجه دی، او مطمئن دي چې دوی به دا چاره سم ترسره کړي؟
متاسفانه سي رحمان الله ګربز هم د خپل انجری له وجې نه ګوښه شوی ده، نو په ورځنیو سیالیو کې به نوي اوپنران وي. زه فکر کوم چې دا د دوی لپاره یو ډېر غټ فرصت ده چې د دې څخه ګټه واخلي. عبدالمالک هم پیاوړی کرکټر ده، په ډومیسټیک کې ډېر زیات رنځونه کړي دي. د فضل الحق فاروقي خبره زه اکثره تکراروم، هغه وایي زما په اند ټولو نه ښه بیټسمین په ډومیسټیک کې عبدالمالک ده، او صدیق قتل خو موږ تاسو لیدلی د سپ ایمرجنګ کې څومره ښه کرکټ کړی ده. نو الله مهربانه ده چې انشاءالله دوی به دغه مسؤلیت ته په ښه شکل باندې غاړه ږدي، او انشاءالله انشاءالله په دې هیله چې موږ په ورځنیو سیالیو کې دي ګورباز او د ابراهیم زدرانه علاوه دا سیبل پیاوړې جوړه دی، عبدالمالک او د صدیق قتل په شکل کې وګورو، رائټ هاند لیفټ هاند کمبینیشن ده، دواړه متفاوت کرکټ کوي. عبدالمالک صدا هغه اٹیکینګ کرکټ کوي، او صدیق قتل صدا هغه پیور ټایمینګ ده. نو زه فکر کوم چې ان شاء الله د دواړو جوړه هغه کمبینیشن ښه ده، د دوی ترمنځ به دغه سټرایک روټیشن کتل کیږي چې څومره د دوی ترمنځ کیمستري ښه سي، څومره دوی یو بل سره زیاتې نیمتونه وکړي، ان شاء الله غومره به راتلونکي لپاره د افغانستان لپاره یو ریلایبل اوپننګ پیر کیږي.
زیمبابوې پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره هم افغان لوبډله اعلان شوه، ځینې زاړه او ځینې بیخي نوي ځوانان ورته انتخاب شوي دي. ستاسو له انده به د ولس کسیزې لوبډلې ترکیب اسانه جوړ شي؟
ګورې د افغانستان کرکټ کې که تاسو وګورئ کنه په ټیسټ سیالیو کې په دغه تیرو څو سیریزونو کې متاسفانه افغانستان دومره ښه نه ده ځلېدلی، نو خامخا دا ضرورت و چې هغه کمبینیشن ورته جوړ شي. ټولو نه مهمه خبره دا ده چې راشد خان بیرته ټیسټ سیالیو ته راوګرځي، او دا د افغانستان لپاره ډېر زیات ښه خبر ده، ځکه چې د راشد خان پر مټ باندې موږ مخکې د ټیسټ سیالۍ ګټلې دي. د راشد خان په لوبډل مشرۍ کې چې کله د ټیسټ لوبډل مشر او ځوان لوبډل مشر سو چې بنګلادیش ته مستر توپیر باندې ماته ورکړله، نو انشاءالله د ورځنیو سیالیو کارکردګي ته لیدلو سره به زه فکر کوم چې تصمیم ونیولی شي سړی چې آیا کوم لوبغاړی زموږ ښه فام کې دی، او هغه به موږ سره په ټیسټ سیالیو کې هم وي. او بیا هم که چېرته تاسو ورته وګورئ، نو زه فکر کوم چې دومره ګران هم نه ده چې د دې یولس کسیز لوبغاړي موږ په نښه کړی شو. راشد خان په کې خامخاسته، عظمت الله عمرزی په کې خامخاسته، خپله لوبډل مشر حشمت الله شاهدي ده، خپل زموږ وان ډاون بیټسمین رحمت شاه ده، او ورسره ریاض حسن بیرته ټیسټ سیالۍ ته راغوښتل کیږي. نو په عموم کې که چېرته تاسو ورته وګورئ، دومره د دې یولس کسیزو لوبډلې جوړول دومره هم ګران نه ده، خو زه وایم چې که چېرته ورځنۍ سیالیو ته موږ لږ تم شو وی ګورو چې دا څنګه مخته ځي، د هغې په اساس باندې بیا د ټیسټ سیالیو لپاره به اسانه د یولس کسیزو لوبغاړو ټاکل.
وروستۍ پوښتنه دا ده، د کرکټ مینهوال ټیسټ لوبډلې ته د ابراهیم عبدالرحیمزي، عثمان دوري او ځینې نورو لوبغاړو په نه انتخاب خوابدې دي، ته په کوم نظر ورته ګورې؟
داسې دي چې ابراهیم عبدالرحیمزی واقعا ښه لوبغاړی ده، عثمان نوري تاسو یاد کړئ، داسې نور لوبغاړي تاسو یاد کړئ چې تاسو ویل چې نه دي انتخاب شوي، نو ځکه خلک ورته خوابدي دي. ګوري دا خو د سلیکشن کمیټه کار ده، اڅوک سي التناس دي او لوبغاړي ټاکي. زه دا د سره منم چې دا لوبغاړي واقعا څه پیاوړي لوبغاړي دي، او ان شاء الله ډیر زر به موږ تاسو وګورو. د عثمان کاکر دګي تاسو موږ تاسو ولیدل چې څومره پیاوړي گزري دي. همداراز ابراهیم عبدالرحیم زای مسلسل شکل باندې په ډومیسټک فارمیټ کې کار کردګي کوي، نو کله کله د سیمې سے د لوبغاړي په اړه کې موږ سره مکمل معلومات نه، هغه لوبغاړی لا چمتو نه یا څه وړوکی غوندې مشکل ورته وي. نو ان شاء الله زر دې الله وکړي چې موږ تاسو ابراهیم عبدالرحیم زای عثمان نوري او داسې نور پیاوړي لوبغاړي خپل وګورو. خو دا کوم لوبغاړي چې ټاکل شوي دي دغه هم د دې د ډومیسټک کارکردګۍ په اساس باندې راغلي دي، نو د ډومیسټک کارکردګۍ په نتیجه کې داسې دا د دوی ته زمينه جوړه شوې داسې دوی ته سیالي وکړي دي. بیا متاسفانه داسې ته کنه سي په یو لوبډله کې یو لس کس راځي یا په یو سکواډ کې سي یو لوبغاړي لپاره معرفي کېږي 15-16 کسان دي. او هر څه خلک د 15-16 ډیر خلک همیشه معرفي کوي، 14-16 معرفي کوي چې دوی عملته کیمپوسي او ټریننګ وسي. نو ان شاء الله الله دې وکړي چې د افغانستان ته سیالۍ ډېرې شي او دغه سې نور ځوان لوبغاړي هم په کرامخته شي او خپل کارکردګي د افغانستان په ګټه وکړي ان شاء الله.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکې او هغه زور نه نشي وکړو.
چارج نه ورسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلامې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
لیتیاد د ځنغورنې لپاره بوختیا پیدا کړي، مطالعه او ورزش وکړي او نوې مهارتونه او کسبونه زده کړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د دیو نه خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
گل دے پانے پانے د ہجران سپیر خزان کما دیکھڑم پردے جانا نن دے دخپل زان کڑما اے گل دے پانے پانے دے ہجران سپیر خزان کما ندیکڑم پردے جانا نن دے دخپل زان کڑما ندیکڑم پردے جانا نن دے دخپل زان کڑما چتلو اٹو سنم ناخلی داسران تو شچتلو اٹو سنم ناخلی داس دے دغم پزنزیر نو بندیوان کڑما ندی کڑم پردے جانا نن دے دخل زان کڑما گل دے پانے پانے دے ہجران سپیر خزان کرما ندی کڑم پردے جانا نن دے دخپل زان کرما ندی کڑم پردے جانا نن دے دخپل زان کرما سانی ولیکڑی ستڑی مکڑی داس وخ پا وخ میں سانی ولیکڑی ریز مریز دے آرد یاد نو پا توفان کڑما ندی کڑم پردے جانا نن دے دخپل زان کڑما گل دے پانے پانے دے ہجران سپیر خزان کڑما ندی کڑم پردے جانا نن دے دخپل زان کڑما ندی کڑم پردے جانا ندے دخبل زان کڑما
رادیو د ډیجیټل پانو سره کو سلامونه ز سید شنوار ایم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ ځانګړي و میورسته مراپول نن خبرې کوي چې چینایي فضانوردان له فضایي سټېشن د باندې وتلی او 9 ساعته پر لپسې فضا کې د قدم وهلو ریکارډ جوړ کړي له داسې کتابو به ما هم خبر کم چې ټول لس پاڼې دی خو لوستلې شاید سلګونه کاله وخت ونیسي وطن کې لا هم ټرافیکي پیښې لسګونه انسانان خوري خو بریټانیا بیا په سړکونو داسې چستې په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې ولګولې چې آن د موټر چلوونکي چیرل ولي چې چیرته نشه خو به نوې کړي او ټکر ونه کړي نورې ډېرې خبرې هم شته خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د فاتحې غوړېدل ټغر کې د حقاني سیاسي پنډغالې د خلیل حقانی له ترور وروسته ګڼ سیاسي لوري د حقانی په ټغر کې ناستل خو ډېر کم کنداري طالبان هلته تر سترګو شوي د خپل منځي اختلافات او اټکلونه د صفونو په تړلو انګیرل شي ولی
صفه مجلس پکو د افغانستان فلمیر شیدونه نفوس دغه کوټه ګوري نور ساتې خپل خاصه د دې د بری په کړه دغه وی کوټه ګوري هغه نوري خپل نو مشوره
د ترازو په لا کرا کرار د حقانیانو خوا ته ميلان کوي او حتی خارجان هم یعنی بینملي ټولنه او نور افغانان هم د غوي خوا ته ډیر ميلان کوي
یو مهمه غلې وو چې د پاکستان د سفارتو سره د نارنګ د پخواني جهادي قومندانانو او د ولسمو په منځ کې رابطه درلودله او ډیر اسرار وسره وو نو دا یو لوی ضربه د حقانی د شبکې لپاره ده
سوریه لپاره له طالبانی سیستم نه د جولانی علمان وای موږ پر مختلفي خلک یو نجونی به موزده کړی کې خپل هواد نه دویم افغانستان نه جوړو
نو دا طالبان چې دی جدا ولر دي ټول امت څخه په دغه قضیه کې دی جدا ولر دي جدا لارې اختیار کړي دي جدا اتحاد کړي دي دا چې اتحاد سمره سم دی نه سم دی هغه تاسو ګوره مونږه ګورو ټول ملت ګوري
خود به خلک په مونږ باندې رښتند وایي چې اسلام دی افغانستان کلتور دی میرمنو دی حقونو په برا کې یو څه وایي او وکمنان بل څه کوي
او پر خپل لابیګرو په هنتنی استادانو د طالبانو راګرځیدل ازادي رادیو راپورونه ترلاسه کړی چې طالبانو کونړ پونتون ننګرهار پونتون او حتی کابل کې پونتونو نه ګڼ سلفي جمعیت اصلاحي او اخواني استادان شړلي جنو یې هر کله جنو پرې نیوکه کړې دي
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي په مختلفو برخو کې دي بیلابیل مقالې لیکنې تالیفات او علمی نشریې خبرې کړې دي او د ډېر وروړو تجربو خواندان پکې دي
بیا هم ستړي مشه د حقانی شبکې د مخکخ غړي او سراج الدین حقانی د تر خلیل حقانی له وجل کې دور استاد طالبانو په لیکو کې د قوي اختلافات در برابر سره کې دوه ځنګ ټنګېدل چې تیرونه غنو سیاسي لوري پر نظرونه ورکړي د طالبان ویان زګولا مجاهد او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی په خلیل حقانی برید د داعش کار بلل خو سراج الدین حقانی چې لاید دغه قتل ګوته چاته نه دنی ولی د چارونکو په باور لوی و نه راهسي په پوره شور سره د فاتحو لخصتلو داسې ښکاری شي نو موږ وړه بعد د خپل تر د قبر خاورې جر وچې دوه تپری نګدي دغه راس کڅه هم د قانونو کشر انس حقانی وای دوی د څوکۍ پر سر جنجالونه نه کوي او نه اختلافات شدت تبه سی خو اوس مخکې لدی چې ملاحبت الله د کډوال وزارت خالی شوی څوکۍ ته نوې څوک ورواستي سراج الدین حقانی د خپل کاکا زوی د خپل پلار زایناست ټاکل او د څوکۍ د وی ونی په تیرېدو لا هم ریزرو ته بلخوا د حاجی خلیل لمړي نورستا یو ونه یو شو چې سراج الدین حقانی د پکتیا ګرد چړې کې ډیره ده او هلته د فاتحې لپاره د حامد کرزی او حکمتیار په شمول د پخوانیو افغان سیاسونو د شیعه مذهبي استادو خو د ملا برادر ترڅنګ ډیرو کمو کنداري طالب مشران ورتک د وینوي صف باندې پاړه غنګوسي زیاتې کړې دي
الله پاک جل اعلی شانه دی د دې کورنۍ بچی بچی ته دا توان او توفیق ورته په نصیب کې چې د افغانستان څلويښت میلیونه ولسوالۍ صفا مجلس پکو د افغانستان څلويښت میلیونه نفوس دغه کورته ګوري نور ستاسې خپله خوښه ده د دې لوی پکتیا دغه لوی کورته ګوري هغه نورې خبرې نو مشوره وکړه
دلته زموږ خواهش دا ده د افغانستان د ټولو مشرانو نه او د حقانی د نوې حقانی د کورنۍ میراث فرونه چې ملت تاسو سره او داسې یو دالیز کې برابر کړي چې بیا دا د شر لاسونه پکې ماتې
خلیفہ سراج الدین حقانی د تر د شهادت څخه وروسته د هغه سره د افغانانو او یا د سیاسون ناستې ولاړې د هغې د تسلیت پر پار باندې چې هغې د تسلیت او د تعزیت پیغام وړاندې کړی دی هغه دې په دې حساب کولی شي چې ګوندې دا د قندهار د امیر په مقابل کې چې یو سنگر نیول دي او یا یو جبهه پرانستل دي نو موږ تاسو ته د مخکې څخه لیدلی دي چې نسبت د قندهار ډلې ته چې دی د سراج الدین حقانی کومه ډله چې دا شبکه چې دا چې د طالبان د اسلامي امارت یا د امارت اسلامي افغانستان د چتر لاندې چې دی دوی د پخوا څخه کار کړی تر اوسه پورې کار کوي دوی د دې څخه ډېر پخوانی تاریخ لري 50 کلن تاریخ لري او دوی د دغه ټولو سیاستونو سره چې دی په یو وخت کې په یو مشترکې جبهه کې پاتې شوي د اشغالګرو په خلاف د روسانو په خلاف نو هغه روابط هم دي او په دې خاطر باندې په ولس کې هم زیات محبوبیت لري او د هر قشر او د هر طبقې خلک چې د ورزور سره غم راضي کوي خو دا په دې معنی نه ده چې دا خلک دي د قندهار د په مقابل کې چې دی سنګر ونیسي
د خلیل حقانی په مړینه د یو شمیر هیوادونو استازو هم خواشینی ښودلې ده خو د ملي امنیت په خواند رئیس رحمت الله نبیل بیا یاد پیښې ته په اشاره ویلي سراج الدین حقانی به ډېر ژر د افغانستان د ابو محمد الجولانی په څیر راڅرګند شي د حزب اسلامي اړوند شهادت ډیلی په نوم ویب سایټ هم په مستعار نوم لیکنه خبره کړې ده چې پکې د کندهار طالبان او د دوی مشر انحصارګر بلل او حقانیان په ژمنو د درېدو لامل د افغانستان د راتلونکي لپاره د حساب وړ خلک بللي خو وروسته چې په ټولنیزو رسنیو خلکو بحثونه وکړل ګواکې دا لیکنه د ګلبدین حکمتیار خپله ده نو ژر له دغه ویب سایټ نه لرې کړی شوه بلخو امر الله صالح د ټولو ګنګوسو ته په اشاره ویلي نه به په ژوند طالبان مشروع حکومت شي نه به هم ترې کومه ساتلې مثبت هیله رنګ راوړي
د طالبانو مشران کوشش کوي چې د خلیل حقانی وژنه یو عادي پیښه وخی اما دا عادي پیښه نه ده بلکې خلیل حقانی د حقانی د شبکې یو مهم غړی و چې د پاکستان د استخباراتو سره همدارنګه د پخواني جهادي قوماندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډېر اسرار ورسره وو نو دا یو لویه ضربه د حقانی د شبکې د پاره ده البته د طالبانو د حقانی شبکې او د قندهار یا سابق چې د کویټې شورا وه د دې ترمنځ اختلافات پخوا هم موجود وو او د دې دغه اتحاد یو زیواله دا دغه وخت ضرورت په اساس باندې وو اما کله چې طالبانو قدرت ونیو نو د حقانی شبکه کابل ته داخل شوله او اوس د خلکو په منځ کې همدارنګ د نړیوالو په منځ کې د حقانی شبکه او بالخص سراج الدین حقانی زیات مطرح دی چې دا اوس د طالبان په منځ کې دی هغه نرمدری د غونډې ښکاری ځکه چې دی غواړي چې مکاتب بیرته وي د پخوځو په تعلیم باندې بندیز باید نه وي همدارنګ نړیوالې ټولنې سره باید مثبت تعامل رامنځته شي او همدارنګ بخپل د افغانانو سره اما د قندهار اداره یا ملا هبت الله چې تر اوسه پورې لا چلیدلی نه ده د طالبانو مشر هغه د دغه مفکورې سره مخالف دی ځکه چې هغې په تعلیم باندې بندیز لګولی ده د نړیوالو سره منفي تعامل لري او نه غواړي چې داسې یو څوک د چیلنج کې نو په دې خاطر باندې دا اختلاف ژور دی ځکه چې مولوی کبیر په خپله په پکتیا کې وویل چې خلیل حقانی ډېرې واضحه خبرې د طالبانو مشر ته وکړې اما تفصیل یې ورنه کسره نو دا اختلاف د قندهار او د کابل موجود دی
د حقانی شبکې او د قندهار د شیخانو ترمنځ روابط څه فکر کوم چې شن نه دي یعنی هر څوک چې د افغانستان مسائل تعقیبوي لورا دا ورته ښکاري چې روابط شن نه دي حقانیان چې دي هغوی نن یو مقتدر کورنۍ ده په افغانستان کې په سیاست کې دخیل خلک دي شکیل خلک دي او یو نه دي بلکې څو نفره دي او شتمن خلک دي او دا په خپل یعنی دغه شتمن په سیاست کې شکیل او قومي بیس درلودل دا په هر چا کې چې وي هغه کورنۍ په سیاست کې مهم رول لوبولای شي. په تیر بیا په افغانستان غونډې ځای کې چې پیسې قومي بیس او په سیاست کې شکلتوب دا ټول ډېر زیات اهمیت لري. دوی دا ټول په ځان کې وس لري. د حقانیانو یو مشکل چې دی هغه دا دی چې نیوی دغه یعنی په عصري علومو تاثیر کرده خلق نه لري. بلخوا د کندهار غی چې دی هغوی زیاتره ملایان دي افراطیت ته مخه کړې ده او یوازې پر نظامي مټ باندې اتکا کړې ده. خلق یې ځان خوبه دي کړی دي. خلق تنفر ځنې لري، نفرت ځنې لري د کندهار شیخانو څخه، افغانان اکثرت. نو لهذا دا معلومیږي چې د ترازو پلا کرا کرار د حقانیانو خوا ته میلان کوي او حتی خارجان هم یعنی بین ملي ټولنه او نور افغانان هم د هغوی خوا ته ډېر میلان کړي. تاسو په دا فاتحه ولیدلی، یعنی په دې فاتحه کې واقعا هم دا ښکارېدله چې دوی نور هم تبارز کوي او نور هم قوت زیاتیږي.
بلخوا د سوریه د واک تر رسیدلې وسلوالې ډلې تحریر شام د مشر احمد شرل جولانی تازه څرګندونو څه خلک طالبانو ته او څه بیرته د افغانانو په اړه د جولانی ناسم قضاوت لامل پارولې دي. هغه په یو مرکه کې ټینګار کړی چې دوی نه غواړي له سوریه نه دوی افغانستان جوړ کړي، بلکې د نجونو د هر ډول زده کړو پلویان دي او ان د جګړې پر وخت هم تر خپل واک لاندې خونځې او پوهنتونونو کې نجونو ته زده کړو اجازه ورکړي. د جولانی په خبره کې افغانستان کې د نجونو زده کړو ته اجازه نشته، نو هغه یو قبیلوي ټولنه ده، خو سوریه یو پرمختللی هیواد او ملت دی او دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي. هغه ټکه چې د افغان سیاستوالو ترڅنګ د عام خلکو غبرګونونه هم وپارول، عام خلکو ویلي دا هغه وسلوال ترهګر دي چې طالبانو یې واک ته د رسیدو له امله خوشحالۍ کولې، مفته مشورې ورکولې او ان جشنونه یې پرې نمانځل، خو تر طالبانو لا د شام د وسلوالو فکر په مراتب روښانه دی.
د نړۍ هیڅ یو اسلامي خوځښت او هیڅ یو اسلامي ګوند چې د نجونو پر تعلیم د پابندۍ پلویتوب نه دی کړی او نه ورسره ولاړ دی او نه دې ته چې د اسلام له ادرسه ګوري چې یعنی په اسلام کې داسې یو څیز شته دی چې هغه د جهل ته ترجیح ورکړي پر علم باندې نه، هیڅکله نه. نو دا طالبان چې دی جدا ولاړ دی، د ټول امت څخه په دغې قضیه کې چې دی جدا ولاړ دی او جدا لارې اختیار کړی دی او جدا اجتهاد یې کړی دی. دا چې اجتهاد یې څومره سم دی نه سم دی هغه تاسو هم ګورئ، موږ هم ګورو، ټول ملت یې ګوري، خو طالبانو ته پکار دی چې په خپلو کړنو کې تجدید نظر وکړي، په خپلو سیاستونو کې تجدید نظر وکړي. دا دنیا چې دی اوس ګلوبل ویلج شوې ده. دا دنیا چې دی یو کلی مثال لري، په دې کې اوس امکان نه لري چې دوی هغه څه ترسره کړي څه چې د دوی زړه غواړي. اوس خلک چې دی راپورته کیږي، غږ پورته کوي، خلک چې دی په مختلفو لارو چارو باندې فکر کوي، غور کوي او دوی په خپل ځان سره او د دغه ولس سره چې دی زیاته کوي. نو په کار بداوي چې دی دو دې هر څه خلاص واخلي او خپل لستر جوړ کړي او هماغه دین چې دې درو مخې کړي دی او دې چې دې مدافعین دي هماغه ته رجوع کړي او د هماغه دین څخه چې دې د حل لار راوکاږي.
بل خو د ډاکټر غنی د وخت د چارو د اداري مشر ډاکټر محمود فضلی ویلي جولانی هم د افغانستان په اړه زموږ د تاریخي دښمنانو په ځانګړي توګه د خلک کاذب روایت تکراری او ملاتړ کړي دي. داغه په باور دا غلط روایت بیا بیا له غیر افغاني رسنیو څخه خبريږي ترڅو په افغانستان کې د زده کړو د روان بحران پړه د حاکم استبدادي ډلې او د غوي د بین المللي ملاتړ پر ځای زموږ په کلتور او ټولنې واچي. فضلی زیاته کړې د حاکم استبدادي ډلې کړنې زموږ د افغاني ټولنې د دود او کلتور استازیتوب نه کوي، بلکې دا ډله او د دوی د تورې دورې افراطي نظریات په بهر کې تولید شوی دي او افغانستان ته وارد شوی.
دا د افغانستان ته او د خاصتن د افغانستان اوسنۍ حکومتونو ته یو ډول پیغور او رشخند وحال دی. خود به خلق په موږ باندې رشخند وهي چې اسلام د افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په برا کې یو څه وایي او حکومتان بل څه کوي. وګوره اقرا بسم ربک الذی خلق. هم دا شانته کله چې د دوو کورنیو دوو قبیلو جنگ وی چې میرمنې په هغه کې دخلت وکړي، د افغانستان کلتور ریواج دومره میرمنو ته درنخ لري چې هغه جنگونه په ځای ودرېږي که هر څومره مړی پکې شوی وي هم. او اسلام قرآن میرمنو ته د تعلیم د کاري اجازه ورکوي. نو وسوک پر سمر روان دي. آیا د افغانستان اوسنی وکمنن په اسلامي اقوالو برابر دي سم روان دي که د سوریه خلک؟ نو د سوریه اوسنی مشرخه خبره کړې ده چې افغانستان له سوریه نه به افغانستان نه جوړوي، بالکل دې نه جوړوي. میرمنو ته د خپل حقوق ورکي او حقوق ورکوي او زموږ میرمنې زموږ خلک دي همداسې په توره شپه کې ژوند تېروي.
او کڅام تیرونی په ختیځ ولایتونو کې لپونتونو د سلفي جماعت اصلاحي او حزبي استادانو د منفقه دوه راپورونه ورکړل شول او په دې کارځینو افغانانو خوخي خو د چخښو د طالبانو ځینې په خوانی لابیګر کورونو ته ځخو ځینو بیا ویلي دا کار تحصیلي بنسټونو ته تا د طالبانو بل ضربه ده. په خپل دغه منفقه شوی استادانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي طالبان کور ته شړی او دلیل نه ورته وای خو دوی پرې پوښیوي دي چې د طالبانو حکومت پونتونو کې د لا نور خپل خلکو جذب ته زمينه برابرول غواړي. د کونر سید جمال الدین پونتون سرچینو ازادي رادیو ته ویلي طالبانو له دغه پونتونه 1200 سازان تازه شړلی چې اته سلفیان او د شریعت پونځي استادان. د نګرهار پونتون هم چې شاوخوا څلویښو سازان تازه منفق شوي د طالبانو د نوي تاکتیک په اړه دغه استادان وایي د یادې ډلې حکومت په ډېره سپینسترګۍ د بل هر فکر کس شړي او پر ځای خپل کسان راوستل غواړي. د یادونې ده چې په کابل کې د پولي تخنیک پوهنتون یو استاد هم د نوم د نه خپرولو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي تازه له دغه پوهنتونه د اسلامي ثقافت مضمون څلورو استادان له دندو لرې شوي چې ګڼ یې اخواني فکر و. د دغو ټولو استادانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمي وپوښته خو نوموړي د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
دا په مجموع کې هغه استادان دي چې هغه ډېر طالب پلوي نه دي او یا د حنفی مذهب پیروان نه دي او یا د طالبانو د اوسنۍ د لوړو زده کړو وزارت سره اړیکې نه لري یا یې پخوا اړیکې نه درلودلې او یا د جمعیت اصلاح او یا د حزب اسلامي او د نورو پخوانیو ټولنو یا ګوندونو غړي دي او یا د دوی هم فکر نه دي د دوی په اصطلاح باندې. واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړي دي په مختلفو برخو کې دوی بیلابیلې مقالې لیکنې تالیفات او علمي نشرې خبرې کړي دي او د ډیرو لوړو تجربو خوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پونتونونو نه او یا په یو بل نوم باندې منفقول دا ډیره فاجعه باره او ډیره خوشینون کې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداری کوي حکومتداری باید ډیره لویه سینه ولري او دې ته زمینه مساعده نه کړي په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي لکه اوس چې اکثره اوس علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وتو په حال کې دي او یا نورو هغه بالقوا تهدیدات او فاجعو ته لار پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې موږ عدالت پلی کړی وي په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي نو باید خلک دغې نه تیښته ونه کړي او خلک باید مجبور نشي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي خپل ملک پرېږدي خپل خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجیه وړ نه دی او دا حالت چې د نه جبرانیدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري هم د تحصیلي نصاب نهادونو دپاره هم د هیواد دپاره هم د راتلونکي دپاره هم په خپله د هغه نظام دپاره چې هغوی غواړي په ملک کې دوامداره حکومتداري وکړي.
او بل غاړه په داسې حال کې چې افغانانو ته نوره د سقوط کیسه د څلورم کال پر رسیدو زړیدونکې ده خو ډونالډ ټرمپ چې تازه ولسمشریزې ټاکنې ګټلې په خپل وینا کې یو وار بیا ویلي کده د بایدن پر ځای وای طالبانو به ترې د ازادۍ رسمي گذشت مراسم نه وای تر سره کړي. هغه یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نه د وتلو په اړه غلطې پریکړې روسیا زړور کړ چې اوکراین باندې بریدو کې خو ټرمپ دانه دی ویلي چې طالبانو سره راتلونکي کې څه کول غواړي. اما په وینا کې هغه وخت دی ولسمشر وای نو به طالبانو ته یو وسله او حتی یو میخ یا پیچ هم په کابل کې نوې پریخي. حال دا چې د دې په وینا اوس مهال ټولې پرمختللې امریکایي وسلې د طالبانو لاس ته لوېدلې.
افغانستان په رسمیت ونه پیژني او نه به هم خپل سفارت په افغانستان کې خلاص کړي. لهذا زه فکر کوم چې د ټرمپ راتګ سره به افغانستان نور هم منزوي سي نور به هم مشکلات زیات سي. البته دا معلومه نه ده چې آیا ټرمپ د مخالفینو سره کومک وکړي کنه، یعنی د طالبانو د مخالفینو سره به مالی او تسلیحاتي کومک وکړي کنه. دا معلومه نه ده. که څه هم د ټرمپ په کابینه کې په شاوخوا خلکو کې داسې خلک دي چې ټول د طالبانو سرسخت مخالفین دي، او زه فکر کوم چې دا باید د طالبانو لپاره د تشویش خبره وي. نو لهذا زما خپل عقیده دا ده چې د ټرمپ تر تاګ سره به طالبان تر سختو فشارونو لاندې سي، او طالبان باید یو ځان چمتو کړي. که څه هم طالبان د ټرمپ راتګ ته خوشبینه و او یو څه خوشخوانی و اتانې ورته کاوه، مګر زه فکر کوم چې دا به ډېر ژر په غم بدل سي.
بلخوا په نږدې ورځو کې کور ته رخصتېدونکي امریکایي خارجه وزیر انټونی بلینکن د دې هیواد استازو جرګې ته د افغانستان په اړه د سپینوي ناسته کې ویلي، د روسیې په ګډون به د امریکا ټول مخالفان سخت خوشحاله وای که چیرته د دوی ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي وای. بلینکن کانګرس ته د دوهې د تړون په اړه خپل تازه وضاحت کې تایید کړی ده چې د طالبانو په خوشي شویو 15,000 زندانیانو کې زیاتره یې لوی ترهګر و، خو په مذاکراتو کې د ده په وینا د افغانستان د جمهوري نظام استازی نه و چې د مسایلو د اعتماد جوړونې برخه کې د انټونی بلینکن په وینا لوی ناورین رامنځته کړ.
د امریکې نوې اداره چې رامنځته کېږي د جنوري په 6 نیټه باندې، تر اوسه پورې د دوی پالیسی د افغانستان باره کې واضح نه ده، اما دوه درې شیان واضح دي چې یو دا ده چې هغه کومکونه چې پټې اخکاره طالبان ته کېدل او یا افغانانو ته کېدل په هغې باندې شاید بندیز ولګول شي. دویمه مسله دا ده چې د طالبانو سره ښه روابط نه لري، اما دا چې څه تغییرات به رامنځته شي دا د سیمې او د نړۍ د نورو پیښو پورې تعلق لري چې څه به کېږي او امریکا به څه رول ولوبوي. خو زما خپل نظر دا دی چې مخکې له دې نه چې نوره دنیا د افغانستان په مسایلو کې مثبت یا منفي تصمیم ونیسي، ښه خبره د افغانانو لپاره د ټولو اړخونو لپاره دا ده چې په خپلو منځو کې سره د ولس د مشارکت لپاره یوه لاره پیدا کړي او سره توافق ته ورسیږي، ځکه د نفع او انحصار د سیاست قدرت نتیجه نه ورکوي او افغانستان بیا د نیابتي جګړو او د سیمې او همدارنګه د دنیا ګرځي، او دا د افغانانو په ګټه ده. او که چیرې حالات همدغسې توام کوي نو طالبان نشي کولی چې په افغانستان کې فزیکي بشري او رواني امنیت تامین کړي، او عواقب به ډېر خطرناک وي، او مسؤلیت هم د طالبانو په غاړه ده ځکه چې دوی په قدرت کې دي او دوی د روانو نیابتي جګړو لپاره زمینه مساعدوي.
او سم ټولنیز رسنۍ په ټولنیز رسنۍ تیره اونۍ بل اخره د طالبانو لراتګ درې کاله وروسته یو طالب چارواکی ومنله چې د دوی حکومت په افغان رسنۍ له هر لوري دایره راتنګ کړې ده او هر ډول ازادي ترې اخیستې. هغه ټکه چې تر اوسه یې طالب ویاندانو له منلو انکار کوي او رسنۍ په خپلو کارونو کې د شریعت په چوکاټ کې ازادي بللې. په ټولنیز رسنۍ خبره شوې ویډیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په افغانستان کې له رسنۍ سره د طالب چارواکو پر چلند نیوکه کړې وای. په افغانستان کې رسنۍ له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي. د تنگزی په باور هغه مهال به د حکومت او ولس ترمنځ واټن له منځه لاړ شي چې د طالبانو حکومت رسنۍ ته اجازه ورکړي چې په خپلواکه توګه فعالیت وکړي. عباس تنگزی په خپلو خبرو کې پر طالب چارواکو دا نیوکه هم کړې ده چې ځینو مواردو کې د رسنیو د بحثونو میلمانه حتی نیسي او تعقیبوي. هغه زیاته کړې د طالبانو له حکومت او چارواکو څخه غواړي چې اجازه ورکړي څو افغاني رسنۍ له نړیوالو رسنیو سره سیالي وکړي. دغو څرګندونو ته په اشاره ګڼو فعالانو ویلي زخه شو چې طالبانو خپل هم له خپل وضع کړي سانسور نه شکایت وکړ او دا یې ومنله چې رسنۍ لستوني نیولې دي. تر دې وړاندې طالبانو بیا بیا ویلي وو چې رسنیو ته یې ټولې ازادۍ ورکړې دي، په داسې حال کې چې د لسګونو خبریالانو سیاسي شنونکو د نیولو شکنجه کولو او ګواښلو خبره شوي راپورونه به تر اوسه پورې ردول. تیره اونۍ د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب بیا د ټولنیز رسنیو له یو شمېر طالب لیکوالانو او د دوی د حکومت ملاتړو سره ولیدل، خو دې کار نه په ټولنیز رسنیو بحثونه جوړ شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي وزیر دغو لیکوالانو ته سپارښتنه کړې چې د نظام د پیاوړتیا لپاره لا زیات کار وکړي تر څو د ډیرو خلکو باور را خپل کړي. خو خلکو ویلي طالب لیکوالان خو ټوله ورځ ټولنیزو رسنیو کې خلکو ته بدې ردې وایي، زړونه به څنګه خپل کړي؟ پر طالبانو باندې تور دی چې څو ادارو کې کرایي لیکوالان استخدام کړي دي چې د هرې مشهورې څېرې په نامه یې اکاونټونه جوړ کړي او د خپل حکومت لپاره تبلیغات ترې کوي. د طالبانو له دفاع وزارت نه د دې ناستې خبرو شوي و انځورونو کې خلکو د تریخ طنز په ډول هغه کسان لټول چې د فعالانو په باور د طالبانو د حکومت لپاره کرای شوي او په مسار و خزینه اکاونټونو ټویټر فیسبوک ټیک ټاک او هره ټولنیزه رسنۍ کې خلکو ته کنځاوې کوي. یو شمیر نورو فعالانو بیا ویلي د طالبانو د حکومت لخوا پر خپلو فیسبوکي او ټویټري لیکوالانو تکیه زیاتول دا ښیي چې طالبان د جمهوریت په څیر خپل وروستی برخلیک ویني او دا ډله د خپلو پراخو تبلیغاتو یا د رسنیز سانسور له وضع کولو وروسته لا هم د خلکو له فکري روښانتیا نه یوازې دا چې ډار لري بلکې د خپل حکومت پر ضد روانې تبلیغاتي جګړې پښې لړزولې دي. او د اونۍ په اخر کې بیا دردونکي خبر دا و چې د کابل کندهار پر لاره د غزنی قرباغ شاوخوا سیمو کې د مسافرونکو موټرو دوه ټکرونو یو نیم سل افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله چې له امله یې د مسافر برۍ په شرکتونو نیوکې هم یو وار بیا زیاتې شوې. دا په هیواد کې له اوږدې مودې وروسته لویه پېښه وه چې دومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. د دې پېښو وروسته یو وار بیا ټولنیزو رسنیو کې د مسافر برۍ د لویو موټرو په شرکتونو نیوکې ډېرې شوې دي او خلک ویلي د جنوبي افغانستان لپاره د لویو بسونو شرکتونو تر اوسه په خپلو بې احتیاطیو او تیز رفتاریو زرګونه افغانان وژلي. فعالانو ویلي طالبانو خو لافې کولې چې ټولو لویو مسافرونکو موټرو کې جی پي ایس سیسټمونه لګولي او دوی د رفتار څارنه کوي، خو اوس د دغې پېښې په رامنځته کېدو باید چې دوی هم وضاحت ورکړي. ځینو بیا ویلي طالبان باید د مسافرونکو لویو موټرو په شرکتونو سخت شرایط وضع کړي ځکه د دوی په وینا دا شرکتونه د موټرو تخنیکي خرابیو ته بې غوره او ډریوران یې اکثره نشایان دي چې د خلکو ژوند ورته هیڅ ارزښت نه لري. بلخوا یو شمېر شرکتونو ازادي راډیو ته ویلي داسې یو نیمه پېښه هر ځای کېدای شي خو وروستیو کې دوی د خوندیتوب شرایط تقریبا عملي کړي دي. او دا ونې د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې دا دي چې که څه افغانستان کې حکومت له ډریوران سره ډېرې ګوتې نه ماتي خو انګلستان بیا لومړی ځل لپاره په سړکونو داسې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبالې کمرې نصبول پیل کړي دي چې په موټر کې ناست نشایان کسان به معلوموي او پولیس به پرې راخبروي. دا کمرې لومړی ځل د انګلستان په دوه کاونټیو ډیون او کارنوال کې تجربه شوې دي او نورو سیمو کې به هم نصب شي. یادې کمرې د موټر جلو ته د ناستو کسانو چیرل ولي د چلوونکو په څیره د نشې نښې ژر معلومولی شي او پیغام یې له ټولو جزئیاتو سره پولیس ته استوي تر څو یې مخې ته راووځي او له سړکه د نشهیي ډریورانو استفاده ختمه کړي. دا کمرې د انګلستان د پولیسو لپاره ایکوسنس کمپنۍ جوړې کړي دي چې په اړه یې یادې کمپنۍ لومړنۍ تجربه بریالۍ بللې او خوښي هم ښودلې ده چې له دې وروسته به ډیرو انسانانو ژوند وژغورل شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې تر ټولو چټک سرعت کې مخ اړولی شي او هیڅوک نه پوهیږي چې کمرې له کومه ځایه چیرته او څنګه نشه ډریور کشف کړ. او د کتابونو مینوال خو به زیات وي مګر داسې کتاب نه به مو هم نن خبر کړم چې ټول لس ورکه دی خو لوستل یې شاید سلګونه کاله ونیسي، حتی په اړه یې مشهوره ده چې هیڅوک یې په ټول ژوند پوره نشي لوستلی. دا کتاب چې 3000 میلیارد نظمونه نومیږي په 1908 کال کې فرانسوي لیکوال ریمن کوینیو په لسو مخونو کې لیکلی خو په اړه یې مشهوره ده چې څوک یې په ټول عمر کې نشي ختمولی. د شعرونو په کتاب کې ټولې مصرې له یوې قافیې سره دي او هره مصره یې د کاغذ په یوه سټریپ یا ټوټه لیکل شوې، خو لوستونکی مجبور دی چې د هرې کلمې دپاره د مختلفو نظمونو مصرې یو له بل سره وتړي. له همدې لس ورقو نه 3 تریلیونه نظمونه جوړیږي، معنا دا چې په لنډ عمر کې څوک لوستلی نشي. او که دا ځل مو له بلې جالبې نه هم خبروم نو هغه به دا وي چې دوه چینایانو په فضا کې مسلسل 9 ساعته قدم وهلو ریکارډ جوړ کړ. د چین فضایي ادارې CMSAY دا کارنامه د کایژو زی او زونګ لینګ ډونګ په نوم دوه فضا نوردانو د تیانګ اونګ فضایي سټیشن کې ترسره کړی چې وی کولی شول 9 ساعته او 6 دقیقې مسلسل فضا کې قدم وهي. دواړو چینایانو د امریکایي فضانوردانو جیمز ووس او سوزن هلمز 8 ساعته او 6:55 دقیقې په فضا کې د قدم وهلو هغه ریکارډ مات کړ چې د 2001 کال په مارچ میاشت کې جوړ کړ. تر دې وړاندې د 10 کال په مه میاشت کې هم دوه چینایانو فضا کې 8 ساعته او 30 دقیقې قدم وهه خو د امریکایانو ریکارډ مات نه کړی شو. دا به تاسو ته کومه لویه کارنامه هم نه ښکاري، خو ساینس پوهان په دې پوهیږي چې هیوادونه د مختلفو ټکنالوژیو په کارولو سره څنګه فضا کې تر اوږده وخته پورې ژوند کولی شي. حال دا چې ځمکه خلا پرېده چې له فضایي سټیشن نه هم انسان د باندې ووځي او 9 ساعته مسلسل وګرځي. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم، خو هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو سپونه له سید شینواري سره خپله اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.